The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ಕದರ್ಮನು ಅವರಿದುಂಕು ಅವಳಿದುಂಕು ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿ ವರಿಡಿಯು ಅವು ಟಿ ವಿ ದ ನಂದು ಯಕ್ಷಂಬೆ ವರ್ಷ ಕಾಲ್ ದು ಹಜಾರ ಶಾಡಸಮ್ ದ ನವಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಶಲಮ ನೇಠದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ವಕ್ತ್ ಸುವಿದಿ ದ ಮಾಖಸ್ತಾನ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮೆ ಅವದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ದೋಲಿಸ್ ಬಜೆ ಸುವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಡಿ ವರಿಡಿಯು ಅವು ಟಿ ವಿ ಯುವ ಸತ ಖಬರಿ ಖಬರಮನೆ ಕಿ ಸ್ತಾಸು ಕುರ್ಬಾನೆಯು ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವ್ಜಾ ನಸಿರ್ ಕಾಕರ್
تاسو ته په خبرونه کې چې راغلاست وایو تاسو لپاره په خبرونه کې په بیلابیل موضوعګانو باندې به تفصیلي راپورټونه هم درته وړاندې کوو خاوند درته وایي چې د خبرونو سرټ کې څه دی
په پاکستان کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند ویلي هیواد دا مهال د ترګرۍ د ستونزې سره مخ دی او تورې لګولې واکمن مسلم لیگ نواز ډله د ترګرو سره نږدې اړیکې لري
او پاکستان وی په درې کالو کې تقریبا 2.5 لک پاکستانیان د بیلابیلو هیوادونو څخه راشړل شوي دي. سینیټ کې یو اورونه کې چارواکو ویره څرګنده کړې ده د پاکستان له وړاندې سره ځپل شوي اقتصاد لپاره به دا نورې ستونزې هم پیدا کړي.
او د هندوستان د اتر پردیش ایالت په کانپور کې یو اورګاډه له پټړۍ څخه د غورځېدو له امله د مړو شمیر تر سلو زیات شوی دی. چارواکي وایي د پیښې علت لا نه دی معلوم.
قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو مړ سلام ورکړلی اوسې تاسو ته په خبرونه کې تفصیلي راپورټونه هم وړاندې کوو.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبرونه ته یوه بیا هم شراغ لاست په خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه مرکی او ویډیوګانې ستاسو لپاره لرو چې په خپل نوبت ویل تاسو سره شریکو او هیله من یو چې تر پایه را سره مل اوسئ. په خبرونه کې لومړی رپورټ د پاکستان څخه لرو چیرې چې حکومت په ترګر عملیاتو تورن دوی نورې وسلوالې ډلې د بندیز لګول سوي سازمانونو په فهرست کې اچولې دي. چارواکي وایي دغه ډلې جماعت الاحرار او لشکر جنګوي العالمین نومیږي چې پاکستان کې د یو شمیر خونړي ترګر بریدونو پر غاړه اخیستې ده. اسلام آباد تر اوسه پورې په درو شپېتو تنظیمونو باندې بندیز لګولی دی. او بلې خوا د حکومت مخالفه پیپلز ګوند تور لګولی دی چې زیاتره ترګرې ډلې له واکمن مسلم لیگ نون ډلې سره اړیکې لري، که څه هم د دې تورونو ردونه پاکستان مسلم لیگ نون پخپله هم کوي. تفصیل راکوي اورنګزیب خان له اسلام آباد څخه په دې رپورټ کې.
په داسې حال ترخګرۍ مخنیوي ادارې نکټا پاکستان کې دوه نور ترخګر تنظیمونه ناچله ګرځولي دي. لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند تور لګولی دی. واکمن مسلم لیگ نواز د ترهګر ډلو سره نږدې اړیکې لري. د پاکستان پیپلز ګوند پنجاب مشر قمر زمان کایرا میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي د وخت د پاکستان ټولو لوی مسله د ترهګرۍ ده او د دوی ګوند د ترهګرۍ نه ټولو نه زیات متاثره دی، خو بل خوا د ترهګرۍ تر هغه وخت پورې نشي ختمې دی تر کومه د ترهګرو ملاتړ نه وي ختم شوی. خو د بده مرغه پاکستان حکومت د ترهګر تنظیمونو کې ځینو سره نږدې اړیکې لري.
سب سے بڑا وکٹم ہم ہیں، دہشت گردوں کی بہت ساری صنفیں تو وہ ہیں جو اس حکومت کے ساتھی ہیں.
کمر زمان کائرا وئی د دوی گوند ترہگرے نٹول نزات متاثر دے، خدا بد مرغا د ترہگر و ډیر قسمونه موجوده حکومت ملګری دی. واکمن مسلم لیگ نواز حکومت باندې وړاندې هم د تور سو واری لگے دلے دے. پنجاب صوبہ چرته یو شمیر کلدم تنظیمونو مرکزونه دی او نزدې هر رس پکې د داعش او نورو ترہگر تنظیمونو تنه نیول کیږي، دلته عملیات نه کوي. بلخوا قبایلی سیمو بلوچستان خیبر پختونخوا او کراچی ښار کې عملیات روان دي، خو پنجاب کې عملیات او فیصله مخالفت همیش حکومت کړی دی. کال 2014 انتخاباتو په وخت هم مسلم لیگ نواز ځینې کاندیدانو باندې چې پکې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله هم شامل دی دا تور لګول شوی وو چې انتخابات ګټلو لپاره یې کلدم تنظیمونو لکه سپه صحابه مشرانو په مرسته یې خپل انتخابي کمپاین کړی وو. کلدم تنظیمونو سره رابطو باندې مسلم لیگ حکومت باندې نږدې ورځو تنقید هغه وخت نور هم زیات شوی وو کله د تنظیمونو مشرانو کورینو شرو وزیر چودری نثار سره ملاقات کړی وو او په اسلام آباد کې یو لویه جلسه یې هم کړې وه. جماعت اسلامی امیر سراج الحق هم په موجوده حکومتي مشرانو تور لګولی دی چې نه خو صادق دی او نه امین او بډو رشوتونو معاملو کې هم ککړ دی.
کمران امین نه ہو اور کمران صادق نہ ہو وہ کیسے معاشرے کو ایک ترقی یافتہ اور اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں. آج کے حکمران نہ امین رہے نہ صادق رہے اور اس کی وجہ سے پورا ملک ایک دلدل میں پنس گیا ہے.
سراج الحق وی دا پاکستان موجودہ حکمرانان دا پاکستان نظریه خلاف روان دی، اونا خو صادق دی اونا امین، نو چې داسې مشران وي نو هیواد به څنګه ترقی وکړي. بلخوا پاناما سکینڈل مقدمه کې کوم د قطر شہزاده حماد بن جاسم واکمن مسلم لیگ مشر او وزیر اعظم نواز شریف او د دوی فامیل بچ کولو لپاره په یو خط کې منلی دی چې دوی نواز شریف فامیل سره کاروبار کړی دی، هغه ته د پنجاب حکومت د کم وخت سره مخ مرغی تلور یا هوبار بسټر د ښکار اجازتنامې جاری کړې دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. ریپورت تاسو واوریدئ د نیکټا لخوا دوی نور ترهګرې ډلې په هغه فرست کې شامل کړل سوی دي، کم سي ترهګر ګرځول سوی دي او د دې سره د دې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند لخوا سی کم غبرګون مخته راغلی دی. داغوی تفصیلات تاسو د اورنګزیب خان په ریپورت کې واوریدی. هم په دې اړه زموږ د سیړنکار پیر زبیر صاحب سره زموږ همکار کاکړ صاحب پوښتلی دی او سړن ځینې اخیسته د تیر خپرونه کې تاسو ته ور بیا وړاندې کوو.
دلته دا اندازه ده چې دوی خو پیپلز پارټي والا چې کوم قمر زمان کایره ده د نمونه خو نه دي اخیستی چې کوم ګوندونه دي، خو اشاره ما چې کوم اندازه ده چې لشکر جنگ وی العالمی هغه موږ مخ شه دي تللي چې دوی په پنجاب شه دي او اکثر چې کوم د مسلکي جنگ ده دا په پنجاب شه دي. دا ولې چې پنجاب شه شیعه مسلمانانو تعداد سوره مشته دی او دې سره سره موږ چې وینو نو پنجاب شه نور ها لشکر جنگ نه علاوه چې شه محمد شه لشکر طیبه شه او په قبایلی سیمو شه چې موږ وګورو نو چې کوم پنجابی طالبان به چې ورته ویل دوی ډېر هغه وو چې کوم پښتانه وو هغه یاسې په نوم باندې مشران لیډران وو، خو چې اصلي کوم کار به کولای کوم اصلي هغه دماغونه به چې چا استعمالول او چا به دا ټول پلانینګ کول هغوی به ټول چې کوم پنجاب شه به وو هغوی به کول. او په پنجاب
او په خپله پیر صاحب د پنجاب حکومت به په دې باندې ډېر بد ګڼل چې دا پنجابي طالبان نه دي او دغه نوم اول ځلې هم د رحمان ملک چې د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې د کورنیو چارو وزیر د هغه لخلې مخې ته راغلی.
بالکل هغه خپل مخې ته راغلی. دغه نمر شه دوی ویل چې په پنجاب شه نشته، خو موږ ولیدل چې پنجاب شه موجود دی او اوس چې کوم داعش والا هغه دی هغه هر ورځ وو چې مختلف پنجاب په ښارونو شه دوی نیولې کېږي لګیا دي، بل ورځ یې اته کسان نور نیولې دي. خو دلته پنجاب شه مسله دا ده چې کوم په نواز شریف باندې تور لګېږي او نواز شریف حکومت باندې موږ ولیدل داسې رپورټونه هر راغلي وو چې دوی تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کوشش کړی وو او ما په خیال کوششونه مذاکرات کړي وو او جن مدوات خدا ویل جن داسې رپورټونه راغلي وو چې دوی پیسو ورته ویلي وو چې موږ پیسې درکو خو تاسو پنجاب حمله مکو. دغه نه علاوه نواز شریف القاعده چې کوم مشر وو اسامه بن لادن سره ډېر زور تعلق وو په هغه ټایم شي چې کله اول د پاکستان ته راغلی وو او موږ او پنجاب شه داسې ده چې غټه صوبه ده، دغه شه د عملیات لا نه دي کړي او دغه شه اکثر چې کوم داسې مسلکي چې کوم هغه دي ترهګر ګروپونه لکه لشکر جنگ ویس ولای هغوی ورې سیاسي اتحاد ده مختلف شارو شه نو هغه سیاسي اتحاد په وجه نه خپل د ووټو بچولو لپاره هغوی په خلاف عملیات نه کېږي لګیا دي او دا پیپلز پارټي نه مخ شه نور نور ګوندونه هم دا تور لګول په مسلم لیگ نواز باندې چې دوی دوی سیریس نه دي او چې کله پورې په پنجاب شه نه نه دوی د ترهګرۍ چې کوم اډې دي او داسې ګوندونه دي چې هغوی نه ختم کړي په نور پاکستان سه امن نه سي راتلای.
پیر زبیر شاه صاحب که وکتل سی نو یو طرف ته پاکستان وایي چې ملي عملی پلان یا نیشنل اکشن پلان د ترګرو په ضد چې دی نو دغه عملی کړی دی او په بیلابیلو سیمو کې د ترګرو په ضد عملیات هم روان دي. بلې خوا که بیا وکتل سی هم د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ډیر په ښکاره هم د بندیز لګول سو سازمانونو له مشرانو سره لیده کاته کړي. د زبا اوریدونکو ته یاد کم په دې کې د اهل سنت والجماعت مشر مولانا محمد احمد لودیانوی او همدارنګه د جماعت الدعوه کاریش یونس شیخ او همدارنګه ځینې نور او په خپل بیا مولانا سمیع الحق هم په خپل پاکستانی مطبوعاتو هم په دې باندې نیوکې کولې چې په داسې حال چې یو خواته نیشنل اکشن پلان دی بل خواته عمران خان دړکه ور کړې ده چې هغه به اسلام آباد ته راځي او دارنګه ملاقاتونه بیا کیږي. دغه ستاسو په نظر د دې معنی څه ده؟
دغه ما څنګه وویل چې دوی دا سیاسي مصلحت ته او بل یو خودی دا ما څنګه وویل چې دوی یو سیاسي اتحاد د پنجاب په صوبې کې مختلف شهرونو سره اور دوی یو بل سره مرسته کوي. مسلم لیگ نواز او داسې کوم ګوندونه دي لکه لشکر جنگ وسوي او دین علاوه په پنجاب کې دوی عملیات په داهنه غواړي چې دوی عملیاتو لپاره به دوی فوج را غواړي او فوج به چې کوم اختیارات دي او وی به دوی چې کوم سیاسي حکومت د پنجاب نه اغنه به بیا اخلي او وی دوی تورکول نه غواړي. او هغه وجه دا چې موږ وینو چې په کراچۍ کې هم عملیات شروع دي په قبایلو سے خوشورو دیدہ پنجل اسکالا کیجی او لا ختم دل نستا توسیب بلوچستان سے خو پنجاب سے مجھوینو چی دا سے عملیات نکیجی چی سرنگی پکار دا او غد اغا وجہ دا سیاسی وجوہات دی سیاسی یو خو چکم دی اتحاد دا سیاسی پارٹیانو دا سے گندونو سرا او گل دی فوج دا سے رول نک ورکول غواری چکم دوی اختیارات دی اغوی باندے وقت انو لگی اغوی اختیارات و ختم کی دا سیاسی چې کوم ټنشن دا کوم تناو دا په دوی دواړو سیاسی فوج او د حکومت منځ سره په پنجاب سره د وژنا الته دا عملیات نه کیږي او ما څنګه وایي چې کله پورې وری عملیات نه وي سوي کله پورې دا ډې نه وي ختم سوي دا سه خلک چې کوم تر هغه غره پنجاب نه بهر خورای لګیا دي نو پورې پاکستان شې امن مشکل ده.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب او د ځان خیال ساتئ.
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي است او اوس هم له پاکستان څخه یو بل رپورت شي. هلته حکومت وايي په تیرو دریو کلونو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه تر 2.5 لک زیات پاکستانیان استل سوي دي او بیرته هغه هیواد ته یعنی پاکستان ته ستنه سوي. د تحقیقاتو لپاره د پاکستان فدرالي اداره یا اف ای ای په خپل رپورت کې ویل دي چې زیاتره پاکستانیان له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، یونان، بریتانیا، ملایشیا او ایران څخه استل سوي دي. دغه رپورت زیاتوي چې دغه پاکستانیانو په یاد سو هیوادونو کې د کار او استوګنی لپاره قانوني اسناد نه درلود. ارشد حسین اوربندي نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د حکومت لخوا جاری کړی شوی یو رپورت کې ویلي شوی چې د کال 2012 نه تر 2015 پورې د دریو کلونو په لنډه موده کې خوښه 2.5 لک پاکستانیان د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او د ایران په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د روخ کلی کېدو پسته هیواد ته ستانه شوی او بهر ملکونو کې د پاکستانی وګړو د سار لپاره د سینټ د کمیټې مشر ویلي دا رجحان به د هیواد ځپلې شوی اقتصاد لا نور هم خراب اپکړي او باید چې حکومت په دې اړوند دغه هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اے پی پی د یو سرکاري رپورت په اساس لیکي چې د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او ایران نه علاوه چې د کم هیوادونو څخه پاکستانی وګړي راوستل شوی دي په هغه کې عمان، یونان، برتانیا او ملیشیا شامل دي. د رپورت تر مخه په مجموعي توګه 2,02,870 پاکستانیان چې پکې زیاتره مزدوران دي واپس هیواد ته راغلي دي او په دغو کې په ځانګړې توګه د سعودي عرب عرب او متحده عرب اماراتو څخه دراوستل شو اکثریت د روزګار په لټون کې تللي مزدوران نیم هنرمند کسان او واړه واړه تاجران شامل دي خو د ایران څخه واپس را لګل شو تنانو کې هغه کسان شامل دي څوک چې په لا قانون توګه د یونان د لارې یورپي هیوادونو ته تلل رپورٹ زیاتوی چې در ټولو زیات پاکستانی وګړي کال 2014 کې واپس پاکستان ته را لګل شوی چې شمیره و او بیا زرا جوړیږي د سرکاري رپورٹ تر مخه د غشمر شمیره سرګندوي چې پر راتلونکو کلونو کې په دغه رجحان کې د زیاتوالي اندېخ نه ده او هم د دې لقبل انساني قاچاق او په لا قانون توګه د منځني ختیز او غربي ملکونو ته د تلونکو پاکستانیانو شمیره هم سیوا کې دي چې د پاکستان د سینټ د اوورسیز پاکستانیانو او د انساني ذرایو د پرمختیا د کمیټې مشر باز محمد خان وایي چې د تیر یو کال راهیسې په سعودي عرب او نور خلیجی هیوادونو کې موجود پاکستانی مزدوران د بیروزګار کېدو د خطر سره مخ دي او د هغوی واپسی به د هیواد ځپلې معیشت لا نور هم خراب کړي
دا خلا لک خلک راغل جی او نور خلک ډیر زیات خلک دي زمونږ بار ملکونو کې په خاص کر په اماراتو کې په سعودیا کې او په نور یورپ کې ډیر زیات خلک دي زمونږ بلکونو خلک زمونږ بار دي او دا خلک چې واپس شي پاکستان ته راشي پاکستان کې هم څه داسې نشته دا داسې ذریعه نشته دا چې مونږه روزګار څوک چاته ورکړي پنجابیان خو بیا هم پنجاب کې ځای شي یا د نورو کې خو به ځای شي خو پښتانه به ډېر سفر شي د دې وجې نه خپل وطن ته که راشي اصل په مونږ باندې خو یو جنګ مسلط شوی دی د افغانستان هغه جنګ یې راوړو دلته اوس یې په مونږ مسلط کړ نو په وجه باندې خو مونږ علاقه کې خو جنګ دی نو مونږ به ډېر زیات سفر شو د دې وجې نه چې دا خپل خلک واپس راشي هلته ورته هغه نه ملاوېږي او دلته هم داسې نشته ده نو پاکستان په معیشت باندې به هم یو ډېر زیات تکلیف شي دی
په خلیج تاون کونسل کې شامل د غړي ملکونو څخه زیاتره پاکستانیان د امنیتي اندېښنو په ترڅ کې وښکلې شوې دي او ښاغلی باز محمد خان وایي چې پاکستان په نړیوال کچ بدنام شوې دی او چې چرته هم د ترهګرۍ بده پیښه کیږي نو ویلې کیږي چې په دې کې پاکستانیان ککړ دي خو نوموړی وایي په غیر قانوني توګه دغه هیوادونو ته تلونکو کسانو کې د پنجاب د سیمو خلک شامل دي او د پنجاب جنوبي سیمې هم د ترهګرۍ مرکز بلل کیږي
نو وی چې پاکستانی دي او چې پاکستانی شي نو پښتون دي حالانکه چې پنجاب کې چې تاسو وګورئ خاص کر په د جنوبي پنجاب کې د دهشتګردۍ ګډ دي هلته ټریننګ هلته ورکیږي د هغه خلک راځي او دهشتګردۍ کوي او چې کاروایی کېږي نو په پښتونخوا کې وشي بیا زمونږ په فاټه علاقه کې وشي او په جنوبي کې پنجاب اوسه پورې څه داسې ایکشن نه دی شوی
د ملل متحده د جرمونو او مخادره موادو د مخنیوي د ادارې تر مخه په لا قانون توګه هیواد پریښودونکو کې د زیاترو تعلق د پاکستان د پنجاب ایالت د ګجرانوالا ګجرات سیالکوټ منډی بهاودین ډیرا غازی خان او ملتان خلک شامل دي رپورټ زیاتوي چې د کال 2005 او 2015 ترمنځ 15 لکه پاکستانیان هیواد ته واپس کړي شوي دي او په لا قانون توګه بهر هیوادونو ته تللي پاکستانیانو کې د کال 2015 او 2015 ترمنځ موده کې 9 لکه وګړي هیواد ته واپس کړي شوي دي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري په خبرونه کې نور هم راپورټونه در وړاندې کوو یو ریپورت چې د فاټا اصلاحاتو په اړه دی او د برنی چارو وزارت سرتا جزیز چې د حکومت لخوا د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړ شوی شپږ کسیزي کمیټې مشر هم دی دوی نن د ډیو ریډیو په خبرونه واشنگتن ته خبر کې ملمه وو او له دوی سره زموږ همکار ریمان بونيري پښتلی وو چې د کمیټې لخوا سکم سفارشات وړاندې کړل شوی وو دا غوي سپر مختک شوی دی او دا پر کم ځای ولاړ دی دا درته وړاندې کوو تفصيلات
فاٹا اصلاحاتی عمل سے دے اگر اصل کے ضرورت مخن او خوش تھا 9-11 دقا واقع تیرش ہوئے اور اب تک کہ دیر مصیبت راگے والے چھو یوزل نو خلق لال بیا آپریشن در بیا دشن ډیر تک خلق کو تکلیف لید ڈسپلے شو ډیر کسان او اس دا حالات جوړ شوی دی چې دا اغه نظام مسمخ کې نشته لید او دا وخت دا ضروری خبر ده چې د سلمونګه چې د سٹیټ کوم ریټ دی بارډر پر لاړ شي او بارډر پورا محفوظ شي بیا هغه نه پس بارڈر نا سرحد کے پی کے درمیان کے چکما علاقہ دا فاٹا آگے کہ ہم پولیس اور لیویز اور پورا نظام پکار دے کہیں دا علاقہ اس میں ڈیر مشکل سر خالی کرے دا اور دا وبیا غلط غلط خلط دے کر اصلی شی دا خوی اور سیکیورٹی ڈائمنشن دے کہ آگا منگا بدا ساتو بل دا خبر ادا چاہے آج تک کہ تو خلق وئی منگا پاکستان کے حقوق حاصل بھی قانونی طریقے سرا یا سٹیزن رائٹس بھی اگر منتقل نہ ملا رہے گی اور ڈرامہ خبردار ترقی عمل کی چونکہ دا کیپیسٹی نشتا اور نہ صرف سسٹم شتا نہ بینکنگ شتا نہ تک کہ ترقی عمل ہم ڈیر کمزور دے اور دخل کو حالت مخ کے نورم خراب شعر دے دے ریسرچ کاروں کے حالات دا ریفارم دیر زیادہ مرحلے سنگل ایکشن میں دے چوبو شو کتور کار بہوشی تو تول ناول زمانگا ترجیز زمانگا کمیٹی دا دے سو خلق پل کور نا بے دخل شوی دی اگر نظر نظر پل آگئی واپسی ہوشی اور آتا کہ چیسے ریکنسٹرکشن دے اور آگئی تعمیر نو دے آگئی دے ما پر خیال دے واپسی خوبا انشاءاللہ دے کال کے دنہ دنہ ہوشی اور ریکنسٹرکشن دا پارا با دال دنور لگی
سبتا جی وہ ہے
ڈیولپمنٹ پارا خاص انتظام پکار رہے کہ خلق سے شاتا پاتی شوی دی دا غیر ترقیاتی کم دا آداف دی اگر نور وطن سر برابر شی دا غیر کم تجویز کرے دی دا غیر الوکیشن چی کم دے اگر من سب آسر بیس ارب روپے اگر سال ملاوی گی اگر سم نہ خرچ کی گی نو اگر با انشاءاللہ دری سلو گو نزیاتی شی تو آلتا با ترقی عمل دیر ترقی تیزی سر روان شی کٹرول کیپیسٹی میں برابر کو ڈٹول فیڈرل اور پروونشل ایجنسی دریامہ خبر ہے لوکل باڈیز الیکشن دا چلتا کہ مخ کے الیکشن کی اوشی مقامی تنظیموں نے راشی تا خلق کو اور زمانگا چکو الوکیشن دیا ہے کہ بقریباً 25-30 صدی مقامی دے لوکل گورنمنٹ پر ذریعے لگی نو چی دی اگر پنزم خبر ہے چی دا اگر لیگل ریفارم دی چی ایف آر چی دی اگر خوش دیر زور شو اگر مونگا تجویز دا کرے ریش ایلتا چی دا ہائی کورٹ دا سپریم کورٹ دا خلب روان شی اگر جوریسٹکشن با ایکسٹین شی خو ال تک چونکہ خلب غاڑی زمونگا کم خبری روایات دی زمونگا کم رواج دے اگر پا مطابق مونگا کارو کو مونگا آئے ہو متبادل افیات یا بالشی میں رواج ایکٹ تیار شوے دے کہ آگے کا آگئی آئین پر مطابق فنڈامنٹل رائٹس پر مطابق رواج کا چلوڑی شی سے دوارہ فریقان غواڑی مونگا جرگا جوڑو اگر مونگا فیصلہ ہو کی اور اگر جرگا با اس پولیٹیکل ایجنٹ نہ ساتھی اگر با چکم ایجنسی ججی اگر با جرگا مقرر کی اور آخری خبر ادار ہے کہ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی ایڈمنسٹریٹیو انفراسٹرکچر دے اگر رو رو زیادہ چی ہو کہ دا تول کارون نہ سامون شی دے سلو کارا کے سلو پیزر کا علا پاس بھی آگا صوبہ سرحد کے زم کے دیشی
خیبر پختونخوا کے زم کے دیشی
عمل دے انشاءاللہ
خیبر پختونخوا کے زم کے دیشی سرتاجی صاحب بل تپو زما دار چتا سو حق لا ما وری دل په پاکستانی مطبوعاتو کې چې مو ویلی دی په فاټا کې با هم په کال 2019 کې بلدیاتی انتخابات یا ځای انتخابات وشي تاسو نو زغواړم چې دا موږ ته وایي دا سي امکان لري د دې سپلانه منصوبه مو جوړ کړی دا
او دا قانون جوړ شوی دی لوکل باډیز والا اگر پکار دار کہ کے پی کے کم لوکل باڈی دے اگر سر مطابقت لڑی اور کدا سفارشات منظور سی نیو کال کے دن دن کل تک کے لوکل باڈی کے بھی شی کل تک کے اگر مقامی سطح مان دے بل خلق و ضروریات دا پورا کول شی اور اگر نفس بیا نیکسٹ 2018 کے صوبائی کے بھی شی کل تک کے بیا نور چکم جمہوری ادارے دی اگر مجبور
دا ستاسو پاس سفارشات کے شامل دی سر تاج عزیز صاحب چھ صوبائی اسمبلی دے پار انتخابات چھ دینو دا بیا کمی صوبے دے پار انتخابات کی گیلتا
نظر دے کہ کی سر شامل ہی کہ دا تجویز منظور شو اصولن بیا بکے پی کے اسمبلی کے داغی ممبران شامل شی پر 2018
ز زان سم پو ہوما ستاسو مطلب دا دے چھ دا انتخابات
شی سپیشل اگر چھ زم نم شی راگے نمک کے اسپیشل سیٹونا جوڑ دی چھ لیکن ان سب آج فاتح اسپیشل سیٹونا دی ایم این اے دا پارا دا نیشنل اسمبلی دا پارا دا شان دے دا گئی ولی چھ دا گئی دا خیال دے کہ زم کی گی پنزر کال اپس راگے نپس بکال اپس پر الیکشن کی نو دا دومره وخت نه دی پکار. نو دا دا موږ سفارشات کې خو نو خدا تجویز کے پی کے نہ راغلے دے نو کدے مان دے منگا کابینہ سے دے گو کہ کدے مان دے آگئی منظورو کی نو دا کار کے بیشی دزم کے دونے مخی
تجویز تاسو ورکڑے دے کابینہ با دا اوری او بیا با فیصلہ کئی دو کابینہ با دا اوری دل کل شروع کئی دا مطلب دے
با دیر دا منگا پارلیمنٹ کے باس ختم شی پارلیمنٹ کے مدیر خط جاوی را رہا او ما بخیال دے میں یو سو رضا کے بعد ختم چین بیا و کابینہ تا انشاءاللہ اللہ کی
سمدا دیر رضا تمنا محترم سرداری صاحب چنگ تا موخرا
خدا پامان
خدا پامان
دا د وایس اف امریکا جګړې ډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر مون اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. اوس هم زو د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان یالت فلوري ته چیرې چې د پاکستان د حکومت تر امر لاندې پاک ترک سکولونه ترل سوی دی او نن هم د دغه سکولونو د استادانو لپاره د هغه سکول د محصلینو د میندو او پلرونو لخوا د خدای پامانی یا په مخه ش د لپاره یو دستور جوړ کړل سوی و چې پکې استادانو ګډون درلود. کډر من اوریدونکو په پاکستان کې پاک تر سکولونه ورسته له هغه وتړل سو چې کله د ناکامې کودتا ورسته د ترکیه صدر طیب رجب اردوان تور ولګوي چې په دې کې په امریکا کې میشته د فتح الله گولان لاستی چی گولان غورزنگ چلوی او دغه سکولونه یا مکتبونه هم د گولان غورزنگ دی. په کوټه کې چې کومه دستوره سوی ده په دې مهال د محصلینو او د استادانو لخوا ډېر احساساتي منظرې هم رامنځته سوی دي. حمید سمسور ور باندې یو رپورټ تیار کړی دی او ریدو او لیدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د ترک استادانو اخري په مخښه دغه دستور د کوټ شار پر سپینی سړک باندې د پاک تور په سکول کې مراسم تر سره سو. په دغه دستور کې هغه استادانو او د دوی کورنوي ګډون درلودي چې د پاکستان د حکومت لوري و دوی ته د شړلو امر شوی و. د سکول وستونکو خپل احساسات داسې څرګند کړل.
سنم سانی خان زب کلاس 5 کیم نن دا غزمش ترکیش ټیچر زی بل زاریان ولی استی دیس موسر دوی دوی ما خاش من دی دیس موسر هر جې را سمجاوی پلاټی را سمجاوی دوی کار چې سی دوی دوی زی
نو ترکیش پورته
مانو ماتفتی
په کوم کلاس کې سبق
دی اندریم جماعت پاکتر کرتر ګور دې سکول دی دې سوال څه په بل سکول کې هم دته چې زراله ما کانفیډنس به ډیر زیات اسو نو پولیټیکس ان پاکتر
سکولرشپ سټوډنټس بلوچستان د اغه علاقو څخه دی دا ټیم نو مشر په سکول کې په سکولرشپ کمال کواند د چمن سال کوانستا د خانوزی صدې د لورلای صدې د هرنای صدې او د خاران صدې د مشکل د مشکیس چل د تعلیمی چې کوم ریشو دا ډیره کم ده چې تاسو پیرنټس یا څوک ریډین چلی یا څوک داسې چې دا خپل کېتی باړي
ل ترک زخه راغلی یو استاد یو وې
15 سال کې پله آیا ته پاکستان می جب می آیا ته و اوس وخت میرا حد می کیا ہے مندی
15 کال لمخه دلته پاکستان ته راغلی چې زه راغلم پر لاسونو باندې ما نوکریږي زما له واده څخه 15 ورځې وروسته زه دلته راغلی وم. اوس تر 15 کاله زیات سوی دي. داسې ټکي نه لرم چې زه خپل احساسات ور باندې څرګند کړم. د پاک ترک سکول سیمه ایز رئیس عثمان اسلمان وویل چې دلته دروي سکاله زما کجی چې په پاکستان کې میشتم.
امر کوئی اعتراض نه یې تقدیر جو ہے الله کی طرف سے ہم اس کا اوبے کرتے ہیں وذ پلیجر
موږ هیڅ ډول اعتراض نه لرو. دا قسمت لیکل سوی دی د لوی څښتن لوري. موږ په خوشحالي باندې منو تر شا یو پیاوړی مضبوطه اداره یو کامیاب سکول پرېږدم رواني د ماشومانو مندي او پلرونو هم پاشنیو
سلریشت کال زلی دی د موږ په ملک خدمت کړی او د موږ سره غلفاظ نسته چې د دې خلکو شکریا ادا کو په هر خوشحالي او په هر غم کې د موږ سره برګری وو مر سره غلفاظ نس شد دی شکریا ده کو زمج تعلیمی ادارې ټوټل ویرانی کلی زمج حکومت د ترک د صدر په مخ کې سرندر سلو هغه ترا کم څه چکول پکارو به حیثیت یو آزاد جمهوریت ملک دا هغه ترا ونکلو بهرال مر سره د تعلیم هغه رهنمهان انسانان د مخ لري کلو کم چا چې په تعلیم کې زموږ زیرمه کوله موږ یې پر مخ باندې بیولي وو دا خلا به په ډېره زمانه باندې پوره نشي.
زما نوم ډاکټر ګلالی رحمان دی او زما کشیان دلته پاکتور کې سبق وی. نو زه چې دروښوم سی زړونه کوس ته باندې راوتای سوایه که درته ښکاره کېدای سوایه نو به نن موږ در ښکاره کړی وای سی موږ څو دوک محسوسو یا موږ په زړه کې څو درد دی. زما په خیال هر شی په سترګو کې به ښکاره کېږي پر مخ به ښکاره کېږي.
د پاک ترک سکول او کالجونو استادانو ته پاکستان ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوه ورځنۍ دورې تراتګ لمخه او دوی ته له هیواد څخه د تللو امر کړی و. د دغې دستورې په اخر د ترک استادانو او محصلینو خپل لیکل سوي احساسات د زړه په شان جوړ سوي صندوق کې وتړل د سکول پاویلی کې په خاورو کې پټ کړل. په پاکستان کې د پاک ترک په نامه باندې دغه سکولونه په 1995 کې د غیر دولتي موسسې له لوري رجسټر سوي دي. دا د ترک د مبلغ د پتی او لا ګولن دي. د پاکستان په شمول د نړۍ په ولس ایوادو کې د 210 تعلیمي ادارې موجود دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون کوټه.
در منوریدونکو او لیدونکو تاسو د امیت سمسور ریپورت واورې د کوټي څخه او وس د بلوچستان څخه یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې د پاک افغان پولا سره نږدې چمن کې د اف سی مشکونه چې د شپږ اونۍ راي سروانو هغه پای ته رسیدلې دي. تفصيلات راکوي نعمت سره دی په ریپورت کې.
د ملیشا ځواکونو دغه پوجي تربیتی مشکونه دلته په چمن کې د افغانستان وبلې ته ورڅرمه روان وو. ستشپږو اونۍ پورې د ملیشا ځواکونو د افغانستان وبلې ته ورڅرمه دندې کوونکي د څلورو لیواو لکه ژو ملیشا، لورلای سکاوټ، کلاسیپلا، بولان سکاوټ او چمن سکاوټ تر سلو څخه زیاتو ځوانانو تربیه حاصله کړه او تربیه په آخري ورځې د پوجي مشکونو عملي ننداره ښکاره کړه. تربیه ترلاسه کوونکو کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خالد وزیر هم شامل وو. دی وای
تا د افغانستان په بارډر باندې تایناتی جوټي ورکوي لکه څنګه چې نیو سولجر دلته راغلي دي او دغه د مونږ ټریننګ تربیت او په داسې خاص کر کیو آر ایف، وی آی پی پروټیکشن او پیکټینګ یعنی هر قسم ته حالات مطابق د نیو سولجر مقابله کوي شي.
د دغه پوجي مشکونو کتنې د پار راغلي د ملیشا ځواکونو شمالي سیکټر مشر بریګیډیر ندیم سوهیل په دغه محل وویل چې د پوجي مشکونو مقصد د پولي د سارنې سره سره په شهرونو کې د ترګرو مخنیوي کول دي.
پہلے ہم ان کو سیکنڈ تھرڈ لائن فورس کا کرتے تھے لیکن جو
مخکمل ڈریم او سلرن درجہ واکونه بلل وو سے تربیہ ډیر شسوی ده د پوش تر شاب دوی ولاړ دي. مخکمل پر سرډونو جنگ کاوی وو سمر پشارونو کی دخل کو حفاظت کوو پشارونو کی دنه جنگ سکول د جنگ څخه ډیر مشکل کار دي. وو زډیر په فخر سره وایم چې اف سی پشارونو کی ډیر ش جنگ د ترګرو په ضد کوي. زډیر ش په اعتماد سره وایم چې د اتیا او نیوی پیسه د واقع
پاکستان کبھی دی وای صدقه مشکون لاری سیو طرف ته د خپل ځواکونو تربیه پکوي خو بل لور ته پر پوله باندې کم د سارن اقدامات هغه به سخر نور هم دی ټینګوي. نعمت الله سره دی وایس اف امریکا دیو ریډیو ټی وی چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډرمن اوریدونکو، اوس هم زو د افغانستان سرشار کابل ته چیرې چې د چاپیریال د خرابوالي له امله تیر کال واوره نه ده سوی. کابل هغه شهر دی چې هر کال اوربندې واوره وریږي او تر ډیره وخته پورې وریږي، په ځینې ځایونو کې لارې لا هم بندې سي، خو تیر کال د واورې نه اوریدو له امله سږ کال هلته چاپیریال ډیر خیرن وو. او کارپوهان وایي چې د دې علت د چاپیریال خرابوالی دی، او د هلمند چې روان کال یعنی په 2018 کې په لومړیو میاشتو کې به واوره وسی، خو تر دې دمه پورې هلته اوس د وچکلی رنګه وضع رامنځته شوی ده. په دې باب یو ویډیو ریپورت دی چې د وایس اف امریکا د آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان تیار کړی دی، له کابل څخه اوریدو غوړو ته ستاسو پام راګرځو.
پلازمینه کابل سهار وختي د ښار اسمان لوخړو او لوګیو داس ماسره کړی چې ګواکی وریزي خوري دي. د کابل ښار هوا دومره ککړه ده چې د دې ښار د اوسیدونکو په وینا تنفس ته هوا نه لري. تیر ژمی کابل ښار کې اصلا واوره ونه شوه، په داسې حال کې چې پخوا به په دغه ښار کې هر ژمی لوونه تر دوله سوزلو پورې واوره کېده. د کابل متل دی چې کابل د بې زره وي خو بې واورینه. د سګنی کال د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې ښایي سګ ژمی کې هم د تیر کال په څیر په کابل ښار کې واوره ونشي.
کلیم بیخي تغییر کړی دی، هغه کالونه چې زمونږ یادیږي واورې و بارندګانې به ډېرې زیاتې وي، خو اوس دغه هوا تاسې خپله وینئ چې په څه حالت کې ده. یعنی آلودګي ډېره زیاته ده، ګرد غبار ډېر زیات دی، ازدحام د وسایطو ډېر زیات دی.
د چاپیریال ساتنې اداره هم د کابل د هوا ککړتیا ته پاندېښنه کې ده. دا اداره وایي که څه هم د کابل ښار هوا په وروستیو کلونو کې لږه ښه شوې، خو په دغه ښار کې د نفوس زیاتوالی او د 300,000 په شاوخوا کې د وسایطو شتون د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ښار د اوبو کچه هم له 2 نه تر 3 مترو پورې ټیټه شوې. دا ښار چې د بهر له سطحې 1500 متره لوړ دی، په خپل تاریخ کې په لومړي ځل د ورخ له ټیټې کچې سره مخ دی.
د هوا ککړتیا یو ستونزه ده، په تیرو کلو کې هم دا ستونزه وه، اوس هم دا ستونزه ده. د هوا ککړتیا مستقیما زموږ د هیوادوالو صحت ته ګواښ ده، ولې په مجموع کې د کابل د ښار هوا کوم ارقام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په تیرو کلو کې درلودل او اوس یې لري، یو څه بهبود موږ ته راښیي چې وضعیت ښه شوی ده په پرتلیز شکل باندې له تیرو کلو سره. ولې کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره لرو، د کابل د هوا اوس هم د ککړتیا کچه خصوصا په هوا کې دغه معلق ذراتو موجودیت اوس هم موږ ته تقریبا 3 تر 4 چنده زیات راښیي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې تر ډیره د اوبو او کرهنې سکتورونو ته زیاته صدمه رسولې. د اوبو کچه کمه شوې او په ځینو سیمو کې وچکالۍ کروندې ځپلې. دا بزګر وایي سکالی د مڼو باغ سم حاصل نه دی ورکړی، لامل په تیر ژمي کې د واورې او ورخ نشتون او د اوبو کموالی بولي.
هوا ډیر تغییر کړی ده، بیخي وچکالۍ ده، فصلونه متاثر دي، بیخي خراب دي. فصلونه صحیح نه کې پروسه کلم نه خوشحالي و فصل صحیح ونه سه، نه مړو بار ونی و، نه کوم بل اثرات وسه، نه غنم وسه، نه بل شي وسه.
افغانستان د نړۍ پر مخ ولسم هغه هیواد دی چې د اقلیم د بدلون لامل متضرر شوی. د وړاندوینو په اساس که د افغانستان اوسنی اقلیم په همدې ډول روان وي، نو ښایي تر 2050 کال پورې 2 درجې د هوا تودوخه لوړه لاړه شي. د نړۍ عمومي تودوخه ویل کیږي چې 4 درجې لوړه تللې ده. افغانستان که څه هم د نړۍ په تودوخه کې ونډه نه لري، خو د چاپیریال بدلون په وجه کې ایثار د هیواد زیات متضرر کړی دی. رحیم ګل ساروان، کابل.
اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبري خبرونه لیدو. عام لري یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د ماربلو په درنګونو پابندي لګولې ده. دغه پابندي د مومند ایجنسی په تحصیل ساپو کې د اجتماعي ذمہواری د قانون لاندې لګول شوی ده او چارواکي وی چې تیر اونۍ یو قبایلي مشر د وژنې وروسته دغه ګام اخیستل شوی دی، خو قبایلي مشران بیا وایي چې دغه پابندي سره د علاقې خلک د مالي ستونزو سره مخامخ کېدای شي. تفصیلات په دې اړه راکوي ارشد مومند په ریپورت کې.
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامیه په تحصیل ساپو کې د ماربلو غرونو کې کار کولو باندې بندیز لګولې. دغه پریکړه پولیټیکل انتظامیه د ایف سی آر قانون اجتماعي ذمہواری لاندې کړې. چارواکي وایي تحصیل ساپو کې تیره هفته د امن لخکر یو غړی ملک دراخان بمی چودنه کې وژل شوی او دې ترڅنګ دغه سیمې نه وخت په وخت د بمی چودنو او هدفي وژنو خبرونه مخې ته راځي او انتظامیه د قانون غوښتنه کړې چې وسلوالو سهولتکار دې حکومت ته په ګوته کړي. د تحصیل ساپو ځای مشر ملک عظیم وایي امنیت ټینګ ساتلو کې حکومت سره هر قسمه مرستې کوي، خو اجتماعي ذمہواری لاندې د ماربلو غرونو کې کار بندولو سره د ځایي خلکو معاش ته زیان رسي.
کم از کم په دې باندې 10-12 زره کسان پر روزګار دي، ګاډو والا پر روزګار دي، د غره والا پر روزګار دي، د کارخانو والا پر روزګار دي، نو د دنیا کارو ستاره هوټل پر روزګار دي. دای سیمایي ذمہواری خو دې موږ سره دغه شی زیاته کې غوړه راغو سکیورټي الکار او د دې خلکو کار دی او د خاني خلکو دا کار دی چې خودل کول دي، نشاندګي کول دي، سره دې جنرا غلط کار او شویا دې چې دا وران کار کیږي.
په خیبر پختونخوا کې موجود زیاتره کارخانو ته ماربل د مومند ایجنسی د درنګونو ناراضي، خو دغه ماربل غرونه اکثره د زی شخړو لوجه بند پراته وي. خبريال ګل محمد مومند وای د زی لانجو او خراب امنیتي وضع لکبل ماربل روزګاریان د تاوان سره مخ دي.
کو کټ شینو د دین اولاندې هم د طالبانو لخوا د ویته د کی ورکړې شي د دینه به ټیکس اخلي اخستګي دې څو داغه په مت کې هم څو کالا دغه ماربل چیرې دا بندو.
سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان کې 300 بلین ټنه د ماربلو ذخیر موجود دي چې پکې 2.5% خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو کې دي، خو خراب امنیتي وضع او بیکاره منصوبه بندي لوجې دغه ذخیرونه هغه سي ګټي نه پورته کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA Diva.
اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو او دا هم د تیر په څیر زموږ همکار مختار خلیل کوي.
مشرقی وسطا کې چې دا وخت د کومو مسلو د لاسه خونړې اړې غړې خور دې پدې کې د زیاتره مسلو شاته د سعودي عرب او د ایران لاس دې. که د شام او یمن جنگونه دی او که عراق، لبنان او بحرین کې سیاسي الغو تلغو دې، پدې ټولو معاملو کې سیمه کې د بالادستۍ حاصلولو لپاره ایران او سعودي عرب یو بل سره خکرونه اړم کړي دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز د مشرقي وسطا د سیمې په دوه پړقه کولو کې د ایران او د سعودي عرب د لاس لرلو په موضوع په خپل مخامخ صفه یو تفصیلي ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت په شروع کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تربور ولای د تاریخ د ذکر کولو نه د مشرقي وسطا د دوه پړقه کېدو وضاحت کیږي. په دې کې د شیعه سنی فرقې د اختلافات دواړو ملکونو د خپل مفاداتو د پاره ژوندۍ ساتلې دي. دانشوران او پوی خلق وای چې دا حالات او د دواړو ملکونو اختلافات په سیمه کې مستقبل کې د خونړی خانه جنگای او د غیر محکمو حکومتونو سبب جوړېدای شي. نیویارک ټایمز لیکي چې سعودي عرب په کال 1930 کې وجود کې راغلی دی او تاریخي لحاظ سره یو تنکی ملک دی. د سعودي عرب شاهي خاندان د مسلمانانو د مقدس خارونو مکی او مدینی د انتظام چلولو له برکته خپل اقتدار ښه مضبوط ساتلی دی، خو په کال 1931 2022 کې د ایران اسلامي انقلاب د سعودي عرب دی حیثیت ته خطره پیښ کړی دا د بروکینګ ادارې کینیت ایم پولاک وایي چې د ایران د کال 1921 اسلامي انقلاب د ایران بادشاهت نسکور کو او د دې په ځای یو اسلامي حکومت یې قائم کړی دی کوم ته چې ایرانیان د ټولي اسلامي نړۍ انقلاب وایي. ڈاکٹر پولاک وائی ہر کل چی ایران کی اکثریت د شیاگانو دے پدی سبب د ایران اسلامی انقلابیان پا دنیا کی ہر چرت پرتو شیاگانو تا ڈیر پا اسانے سرزان رسولے شی. اگر که پا سعودی عرب کی شیاگان دا سعودی عبادے لس فیصدی دی خو ایران نا سعودی شیاگانو تا دی مار لمسون کی گی چی پا خپل بادشاہانو تخت نسکور کی ام دغا سبب دے چی سعودی حاکمان دا خپل ملک شیاگان او زان لا یو خطر گنی. ڈاکٹر پولاک خپل تجزیه کې نور لیکلی دی چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د ډومبې په شیشا جنگ د کال 1980 نه تر کال 1988 پورې د عراق او ایران په جنگ کې وشو. کله چې د عراق صدر صدام حسین په ایران حمله وکړه سعودیانو د عراق د صدام حسین مرسته وکړه. د عراق ایران جنگ د سعودي عرب او ایران ترمنځ د پشیشا اختلافاتو بنیاد کې خودو. نیویارک ټایمز لیکي چې عراق سره د یو اوږد جنگ له سببه ایران د خپل اسلامي انقلاب نورو ملکونو کې د خورولو نه رئیسار شو خو دې جنگ ایران ته د امریکې په امداد مشرقي وسطا سیمه کې د سعودي عرب د جوړ نظام د ړنګولو اهمیت په ګوته کړو. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې د جارج واشنگټن یونیورسٹی د پولیټیکل ساینس د نامتو استاد مارک لینچ د خلی لیکلی دی چې عراق سره اوږد جنگ ایران سره د خپل ځان فکر پیدا کو او د خپل عدم تحفظ دی احساس ایران د سیمې په نورو ملکونو کې ګوتو وهلو ته جوړ کو. د ایران د میزایلونو او ایټمی پروګرامونو غالبا چې هم د ایران د دې ویرې نتیجې دي. اخبار زیاتی چې د کال 1901 نوینه د کال 2002 پورې د ایران او سعودي عرب ترمنځ مخ په مخ تربګنۍ کې څه خاص واقعه ونه شوه خو په دې ټوله موده کې سعودي عرب په سیمه کې کم شمیر شیاګانو ته د ایران د رسیدو په لار کې د خنډانو راولاړولو منصوبې جوړې کې او د مشرق وسطا په ګرد د سیمه کې سنی شیا اختلافاتو له ډېره هوا ورکړله. په کال 2003 کې د امریکې په مشرۍ کې په عراق د حملې تر مخه د عراق حکومت نسکور کړی شو او ایران په دې نتیجه ورسېدو چې امریکا او عراق په بغداد کې یو ګوډاګی حکومت قائمی. همدغه وجه وه چې ایران د عراق شیعه آبادۍ سره رابطې جوړې کړې او شیعهګانې دومره مضبوط کړل چې د عراق سیاست په مکمله توګه د هغوی اثر لاندې راغلو.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کډر منور دونکو او سمزو د هندستان لوري ته چیرې چې د اتر پردیش په ایالت کې په کامپور کې یو اورګاډا له پټړي څخه غورځېدلې ده او د دې پیښې له امله د مړو شمیر ستر سلو زیات شوی دی. هلته چارواکي وایي چې د پیښې علت لا نه دی معلوم. نور تفصیل راکوي کلسوم کاکړ په دې رپورټ کې.
هند کې نن د اتوار په ورځ د مسافرو بورګاډۍ د پټریزا د غورځېدلو په پیښه کې د مړو شمېره سلو ته رسېدلې او په درجنونو نور هم ژوبل سوي. د هند اتر پردیش ضلع کانپور سره نږدې دا پیښه هغه مهال رامخته سوې چې د اندرور پټنا اکسپرس نومي بورګاډۍ له پټنا څخه اندرور ته مسافران یې وړل او سورلس ډبې د پټریزا غورځېدلې. د چارواکو په وینا پیښه کې مړه او ژوبل کسان نږدې روغن تونونه ته منتقل کړل سوي دي. ځایي چارواکو ویلي د پیښې په ترڅ کې ډبې په یو بل کې ننوتي چې له امله د ژوبل خلکو په راوستلو کې مشکلات رامخته دي او ځکه یې ډبې کټ کړي او خلک یې ځینې راباسلي. راپورونه وایي د ژوبلو شمېره زیاته ده ځکه داسې اندېښنې څرګنده کیږي چې د مړو شمېره نوره هم زیاتېدی سي. د پولیس د چارواکو په وینا دا پیښه د سهار وختي 3:30 بجې رامخته سوي. د پیښې پر ځای 2:30 پولیس چارواکي پر ځای کړل سوي دي. د ریلوي د چارواکو وینا تر مخه د پیښې وروسته کامپور جنکشنز زتېرېدونکي ورګاډیانو ته متبادله لار ورکړې. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په ټویټر پیغام کې د ورګاډۍ پیښه غندنه کړې او ویلي دي چې متاثره خلکو سره په غم کې د برابر شریک دي. د هند د ریل وزیر ویلي دي چې د پیښې پلټنې ورکولې حکم جاری کړی دی او د پیښې ذمہوارانو خلاف به سخته کاروایی وکړل سي او د پیښې وارثانو ته به معاوضه هم ورکول کیږي. د هند ریلوی د نړۍ په غټو یادو ریلوی نتورکس کې یادیږي او یادیږي چې په هند کې دروځي 2 کروڑ خلک په اورګاډیو کې سفر کوي. په هند کې دغه ډول پیښې وخت په وخت رامخته کیږي او علت یې د اورګاډي پخوانی نظام او د ډرایورانو لاپروایی ګرځول سوی. قدرمن اوریدونکو لیدونکو د عراق په موصل شار کې خلک د ستونزو سره زیات مخامخ دي د جګړې له وجې څخه او په موصل شار کې جګړه نور هم زیاته سوې ده. ملګری ملتونه وایي چې د دغزې سزای خلک شمیره سی وزي هغه هم زیاته سوې ده. تفصيلات راکې زموږ همکار کلیم افضل په ریپورت کې.
د عراق په موصل خار باندې د جګړې یوې میاشتې زیاته مده تیر شوې خو د عام ولس مرګ ژوبلې او د خپلو کورونو پرېښودو لړۍ هم هغه شان دوام لري. ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه تیرو 2 اونو کې د کډوالو په شمیر کې 3 چنده زیاتوالی راغلی. دا وخت د کډوالو شمیرې 22,000 ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په کډوالو کې زیاته شمیره د ماشومانو ده. بیا د ماشومانو علاوه زیاتې ښځې او جنکۍ هم شاملې دي چې زیاتره پکې د جنسي تشدد او د نورو زیاتو ښکار شوي. د ملګرو ملتونو بشري خیر ښېګړې د معاملاتو د معاون دفتر ویان جنز لریکی وای د جګړې نه تیښتې په وخت دا ټول خلک د ژوند او د نورو یو شمیر خطرو سره مخ
کیږي. Explosive remnants of war that is unexploded ammunition lying around.
دی وای چې دا خلک د دزو او د بارودو یا خو نیخ پنیغه یا بلا واسطه ښکار کیږي یا د داسې چاودودونکو موادو هم ښکار کیږي چې په لارو کې ځای په ځای خواره یا پټ پراته وي. د دې علاوه د داعش د مزاحمت خطرو سره هم مخ وي. داسې خبرونه هم راغلي چې داعش اکثره عام خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي. ملګری ملتونه راپور راکوي چې 3,000 زیات کډوال حکومتي جوړ کیمپونو کې ژوند کوي کوم چې د عراق حکومت لخوا د هیواد په 3 ایالتونو کې جوړ شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې هم شپږ کیمپونه جوړ کړي چې پکې دا وخت 4,000 خلک ژوند کوي. په دغو کیمپونو کې نږدې 5,500 کډوالو د پاتې کېدو گنجایش موجود دی. همدارنګه زرګونو شمیرې کې داسې خلک هم شته چې خپلو خپلوانو په کورونو کې میشته دي یا په داسې ودانو کې دېره شوي دي چې پوره نوي جوړ شوي او د جوړولو کار پکې روان وي. د نړیوالې د مهاجرت ادارې ویان جویل ملمن هم ډیر نږدې د عراق نه واپس راغلی. نوموړی وایي چې دی ډیر زیات متاثره شوی چې کله د جګړې نه د راوتو کورنو سره ملاو شوی. نوموړی زیاته کړه چې خلکو ډیر د خوشحالۍ او د سکون څرګندونې کړې چې د داعش د ولکې آزاد شول.
random daily cruelty of some of these gunmen.
د نړیوال مهاجرت ادارې ویاند وای چې د کورونو هغه کیسې شریک کړي چې څنګه هر ورځ په بنیاد په وړو خارګوټو کې ټوپکمارو دهشت او یره خوره کړي وا. دوی د دغو سیمو راوتو رستو ډیر زیات خوشاله معلومیږي. دوی وای چې اوس به زمونږ واړه د جنسي غلامۍ آزاد شي. نوموړی زیاتوي چې دغو کډوالو د داسې ضمانت غوښتنه کړې چې راتلونکو 15 یا 20 کالو په مودې کې بیا داسې نه وشي. د عراق موصل په جګړه کې د خیر خیګړې او بشري مرستو لپاره دا وخت سلو زیات ادارې کار کوي چې د عامو خلکو مشکلات راکم کړي. دا ادارې لا اوس هم د هغو خلکو فکر اغېستي کوم چې لا هم د موصل په مرکزی برخو یا د داعش واک لاندې علاقو کې گیر دي. جګړه اوس هم سخت روانه ده چې له وجې 200 زیات عام خلک او پوځیان جوبل شوي او هسپتالونو ته منتقل شوي. د موصل په جګړه کې 100,000 عراقي عسكر او اتحادي د ملیشا غړي برخه اخلي چې ورسره د امریکای هم امداد موجود دی. داعش ترهګر په عامو آبادو کې پټ شوی او مزاحمت کوي. خدای عراق وزیر اعظم په خشمنه کړي چې موصل به د ترهګرو پاک کړي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کډر منو اوریدونکو او سمزو د شام لوري ته چیرې چې منابع وای د حکومت تر واکلاندې د حلب په یو برخه کې په یو سکول باندې د یاغیانو په حمله کې لښتر لږه و ماشومان وژل سوي دي او پلس ګونو نور ژوبل دي. د حمله د فرکان په سیمه کې سوي او یاغیانو دغه سکول په راکټونو وشتلی. د شنبه پروز د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکاري سوزن رایس شامی حکومت او د هغه روسی پلویانو ته خبرداري ورکړی و چې په حلب کې پر روغتونونو باندې د بریدونو لپاره به دوی ذمہ‌وار وګرځول سي. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټ درته ما وشجل وړاندې کوي.
د وایټ هاوس کمی امنیتی سلاکار سوزن رایس د خالی پورس د شام حکومت او د دې اتحادی روس ته خبرداري ورکړي چې د حلب خار یاغي کنټرول لاندې برخو کې به په هسپتالونو بيدرغه بمبارۍ باندې د دوی احتساب کیږي. میرمن رایس زیاته کړي چې امریکا د بشری مرستو کارکونکو او هسپتالونو په ضد تر سره شوی بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کوي او د داسې ګامونو هیڅ جواز نشي کېدی. د شام حکومت او د دې اتحادی روس په شام کې د دې بریدونو له وجې شوې تباهۍ ذمہ وار ده. دې پروس غږ وکړو چې د تشدد بودرولو لپاره دې ګامونه واخلي. د خالی پروس د شام حکومتي عسکرو لخوا په حلب تر سره شوې هوایي بریدونو له کبله خواوشا اویش تنان وژل شوې او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د تیر جمعې پروس حکومتي عسکرو په حلب کې سلور هسپتالونه په نخه کړي. حکومتي میډیا تر مخه د تیر نهې پروس د تازه عملیاتو شروع کېدو راهاسې دوه نوي تنان وژل شوې دي. دې نوړاندې روس د انساني خواخوږي په بنیاد د درې ورځو لپاره بریدونه درولي وو او خار ته یې بشري مرستې رسولو او هلتنه خلکو ته د وتو موقع ورکړې وه. د شام حکومتي جنگي جازونو او هلیکاپټرو د خالی پورس د حلب شرقي برخې باندې بمباري جاري ساتلې وه او د سیرین ابزرویټري تر مخه د حلب د ګڼې آبادې یو شمېر ضلعې په نښه کړې. په خاصه توګه په بوستان الباشا ضلع کې سختې نښتې روانې وې. سیرین ابزرویټری ویلي دي چې د حلب محاصره شوي سیمو کې ځینې هسپتالونه فعال دي خو د درنې بمبارۍ له کبله خلک هلته تلو نه یریږي. د برتانیې خارجه سیکرټري بوریس جانسن په خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې په شرقي حلب کې هوایي بریدونو کې د عام لسو هسپتالونو نخه کولو رپورټونو دی ډیر خفه کړی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا به د اتوار پروس د شام سرخار دمشق په سفر دي چرته بچ دی د شام خارجه وزیر او نورو سترو پوزی مشرانو سره لیده کاته کوي او د حلب محاصره په حکله به هم خبرې کیږي او تمه ده چې دی به حلب کې د ډزبندي کولو په حکله به هم خبرې کوي. روس او شام دواړه دې نه انکار کوي چې قصدن هسپتالونو په نخ کوي. ډاکټرز وداوت بارډرز تنظیم په خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د تیر جولای میاشتې راهیسې په شرقي حلب کې ډیر شونه زیات هسپتالونه په نخ کړې شوې دي. د ډاکټرانو شمیره ډیره کمه ده او طبي سامان هم ډیر کم پاتې دي او د نور طبي سامان د رسد هیڅ امکان نشته. اخوا د سعودي حکومتي خبري ایجنسي سعودي پریس ایجنسي یا ایس پی اے ویلي دي چې د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف په یمن کې د اته سلو اقتصادو لپاره ډزبندي اعلان کړی ده. ائتلاف په یوې بیانیه کې ویلي دي چې که حوثي یاغیان محاصره شوي خارونو ته د بشري مرستو رسولو اجازه ورکړي نو ډزبندي غځول کېدی هم شي. د ملګرو ملتونو اندازې تر مخه په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې پوځي عملیات شروع کېدو راهیسې لسو زرو څخه زیات خلک وژل شوي دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نو اوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوس یې ودا هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی واسطه خبری خبرونه د مهال پای ته ورسیده. که تاسو زموږ د خبرونه او نورې ټولې خبرونه بیرته کتل او اوریدل غواړئ، نو زموږ په وپاڼه کې تاسو د وپاڼې پته ده www.voadradio.com. د دې وروسته به خبرونه تاسو اوري مسلم زین امریکا سی قربای وی وکیل خان. نو د خبرونه هم تاسو د وایس سره واوري. په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو نیک او جان، او د نن ورځې پروډیوسر محمد عالمگیر، دا غوی مننه کو. ستاسو قربانا کلثوم کاکر او نصیر کاکر درنه اجازه غواړو. شپه درته غواړو.